افغانستان ولسمشر سبا په نوې ډیلی کې د هند له صدراعظم سره پر پوځي مرستو او اقتصادي همکاریو خبرې کوي. ویل کیږي چې پاکستانی پوځیان به له روسي عسکرو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. اختر مو مبارک. احمد شبر یم د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. دا خپرونه چې په منځني څپه 12:15 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار د پخواني امنیې قمندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې چې افغان ولسمشر هم پکې ګډون کړی خاورو ته وسپارل شوه. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. ترکیه په رسمي توګه د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په دې هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د جولای د 15 ناکامې پوځي کودتا د تنظیمولو په تور ونیسي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د پخواني امنیې قمندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. یو 40 کلن زړور زاهد تېر یکشنبې په ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی و. د هغه د جنازې په ځانګړو مراسمو کې چې د پوځي پریډ په بڼه جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غني او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو له لارې په خپرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې اشرف غني جنازې ته اوږه ورکړې ده. زړور زاهد چې شاوخوا 43 کاله یې د افغانستان په ملي پولیسو کې کار کړی و، چارواکو یې د کار استاینه کړې ده. هغه له ننګرهار مخکې په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې د امنیې قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د بټیکوټ ولسوالۍ د دریم فارم په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. چارواکي همداراز وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ترڅ کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. منپریت اوهرا نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغانستان له جنګ راوتلی او د یوه ګاونډ په توګه دا د هند مسؤلیت دی چې ورسره په مختلفو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلی اوهرا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د اړیکو نږدې والي ته اسلام آباد تل اندېښنه ښودلې، دی دغه اندېښنې څومره پر ځای بولي وویل.
Well, the concern itself is in question.
پلان دیخنه یو سوال دی. دانشی در کولای چې دولت د خلکو خدمتگار وي. د افغانستان دولت هم د خلکو خدمتگار دی او خپل مستقل بهرنی پالیسي تعقیبوي او دای حق دی چې له چا سره څه وکړي. د هند حکومت هم خدمتگار حکومت دی. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې کې پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. په دې نه پوهیږم چې ولې پاکستان لدې کبل اندیښنه لري چې افغانستان له هند او یا کوم بل هیواد سره خې اړیکې لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی به سبا د دورزنی سفر په ترڅ کې نوې ډیلی ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په وینا ښاغلی غنی به پر ګډو ګټو د نږدې مشورې لپاره له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ولسمشر غنی به دغه راز په دې سفر کې له هندي سوداګرو سره وګوري او په نوې ډیلی کې یو څیړنیز مرکز ته به هم وینا وکړي. په پاکستان کې د وروستیو فرقه ایش خړو پترس کې نن د شیعهګانو د یو جماعت په مخ کې په ځان وژون کې حمله کې څلور پولیس ټپیان شول. دغه حمله د سن ایالت په شکارپور کې هغه سیمه کې شوې چې تیر کال د شیعهګانو پر یو بل جماعت په ځان وژون کې برید کې 6 تنه وژل شوي وو. د پولیسو یو افسر برهان الدین وویل دغه حمله د مسلمانانو د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو په مهال وشوه. هغه وویل یو بل حمله کوونکی چې ځان وژونکی به و د پیښې په ځای کې په ډزو ټپي شو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په تیرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت د لشکر جنګوي ډلې په څیر سخت دریځو ډلو په غاړه اخیستی دی. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. دا به په جنوبي آسیا کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ساړه شوي د یو نوي پړاو پیل وي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې په دغو پوځي تمرینونو کې به د دواړو لورو شاوخوا 200 پوځي پرسونل ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویا نفیس زکریا ازادي رډیو ته د دغو تطبیقاتو خبره تایید کړه او هغه له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه برخه وبلله. هغه وویل دواړه هیوادونه په مختلفو برخو کې سره نږدې شوي دي. د اسلام آباد او موسکو ترمنځ په داسې حال کې اړیکې پیاوړي کېږي چې د امریکا متحدو ایالتونو د پاکستان له ستر سیال هند سره اړیکو ته پراختیا ورکړې ده. متحدو ایالتونو په دې وروستیو کې له هند سره لوی دفاعي او اقتصادي تړون لاسلیک کړ او تیره میاشت نوې ډیلي ته په سفر کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان سخت انتقاد وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان وویل له روسیې سره د اړیکو پیاوړتیا په سیمه کې د وروستیو بدلونونو نتیجه ده او پاکستان دې ته اړتیا لري چې له خپلو ګاونډیانو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي. ترکیه په رسمي توګه د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي دي چې په دې هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د جولای د 15 ناکامې پوځي کودتا د تنظیمولو په تور ونیسي. په هغه کتبي درخواست کې چې نن د امریکا حکومت ته سپارل شوی د ترکیې د عدلیې وزارت د ګولن د نیولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه دغې کودتا ته چې له 270 زیات کسان پکې ووژل شول امر ورکړی و او رهبري یې کړې وه. ګولن چې له 1999 کال راهیسې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې په خپله خوښه په تبعید کې ژوند کوي په دغې کودتا کې خپل لاس لرل رد کړي دي. انقرې له ناکامې کودتا وروسته د ګولن له غورځنګ سره د اړیکو په تور له 1000 زیات سرتیري پولیس او ملکي کارکوونکي له کاره ګوښه کړي یا یې دندې ځنډولې دي. د ترکیې حکومت د ګولن غورځنګ تر وروستي نومولی او د محاکمه کېدو لپاره یې د هېواد ترکیې ته د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې ده. خو واشنګټن مخکې ویلي وو چې د هغه د غورځنګ په اړه باید شواهد او اسناد ورته وړاندې شي. هغه اوربند چې په سوریه کې نافذ شوی د لومړۍ ورځې په تیریدو سره مراعات شوی دی. دغه اوربند چې د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې لخوا رامنځته شوی د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې متحدې سوریې لپاره وروستی چانس بللی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی پرون ناوخته وویل چې د لمر په پرېوتو سره چې اوربند نافذ شوی تقریبا د جګړو په ټولو کرښو کې آرامي وه. کیری په واشنگتن خبرالان ته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې یوه نتیجه واخیستل شي، خو هغه راپورونه چې دته د اوربند له ټینګېدو 2 ساعته وروسته رسیدلي د دې څرګندونه کوي چې په شخړو کې کموالی راغلی دی. د اوربند له ټینګېدو سره سره د حکومتي ځواکونو او یاغیانو لخوا په حما ولایت او دمشق کې د خال ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی جومات به د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نوم ونومول شي. نوموړی د سپتمبر په 2 نیټه د دماغي سکتې له امله مړ شو. د کریموف لور لالا کریموفا نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی او میړه یې په تاشکند کې د هغه جومات پر رغولو کار کړی چې په 2015 میلادي کال د اور لګېدو په پیښه کې ورته زیان رسیدلی دی. کریموفا وایي د دیني عالمانو د شورا او ټولنې د وړاندیز له مخې پرېکړه شوې چې دغه جومات د ازبکستان د لومړي ولسمشر د دې د پلار اسلام کریموف په یاد د هغه په نوم ونومول شي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن تایید کړ چې د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د یاد په مراسمو کې سرخېدلی او تعادل له لاسه ورکړی، خو وایي ډیر ژر بیرته روغه شو او اوس ډیر ښه احساس کوي. کلینټن په نیویارک کې دغو مراسمو چې په خلاصه فضا کې جوړ شوي وو له وخته مخکې خپل موټر ته ختله چې خپل تعادل له لاسه ورکړ. دا وایي کله چې په موټر کې دننه کښېناسته او د ایر کنډیشن هوا ورته ورسېده بیرته ښه شوه. کلینټن له سی این این ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل چې له یوې ورځې استراحت وروسته ځان ښه احساسوي. هغې ویلي د خپل ډاکټر سپارښتنې ته یې پام نه و کړی چې د سینه او بغل د ناروغۍ له تشخیص وروسته یې ورته ویلي و چې 15 ورځې استراحت وکړي. هغې ویلي چې په څو راتلونکو ورځو کې به بیرته خپل کمپاین پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام هند ته د افغانستان د ولسمشر سفر څارو. د ولسمشر مرستيال ویان د دې سفر په اړه وایي
افغانستان او هند پر اقتصادي همکاري باندې د تروریزم سره د مبارزې پر ضد دریځ باندې معلوماتي مسایل او د امنیتي همکاري باندې هم بحث.
په کابل کې د هند سفیر د افغان ولسمشر د سفر په اړه له ازادي رادیو سره شغیدلې.
ویل اټس ا ورکینګ ویزټ ا فیرلی شارټ ویزټ. He will arrive there on the morning of the 14th.
د ولسمشر د هند سفر په ترڅ کې تمه ده چې افغانستان او هند د مجرمانو د تبادلې موافقتنامه لاسلیک کړي. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزای وایي
تروریستی جرمونه نن سازمان یافته جرایم دی او دا ډیر نورماله خبره ده چې دولتونه کولی شي د هغې د استرداد په ارتباط قراردادونه سره منعقد.
پاکستان غواړي چې له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. په دې اړه د پوځي چارو پاکستانی کارپو محمود شاه وایي
چې امریکې کله انګلستان سره معاهده وکړه نو یو توازن خراب شو، نو اوس د دې توازن جوړولو دپاره دا سیزونه کېږي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر سبا هند ته ولاړ شي. د دې سفر د اجنډا په اړه په کابل کې د هند سفیر منپریت فوهرا ازادي راډیو ته وویل
اټس ا ورکینګ ویزټ ا فیرلی شارټ ویزټ هی ویل ارایو دیر آن د مورنینګ آف د 14th وی ویل هاف فارمل ټاکس ود آر پرایم منسټر.
دا کاری او لنډ لیدنه ده د 14 نیټې په سحر به هلته ورسیږي. له لومړي وزیر سره به رسمي خبرې ولري او له هغې وروسته غرمې ډوډۍ ته د لومړي وزیر به میلمه شي او تمه کیږي چې ځینې موافقتنامې به هم لاسلیک کړي. له هغې وروسته به له هندي سوداګرو سره ملاقات ولري او نوموړی به د سیاسي افکارو تر نامه لاندې په ناسته کې ګډون وکړي او بیانیه به هم ورکړي چې د سفر اصلي هدف همدا دی. د دې موضوعاتو تر څنګ نورې لیدنې هم لري، لکه په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت څخه لیدنه او په ورته وخت کې له ځینو افغانانو چې هلته اوسیږي هم ګوري.
with some of the afghan people who live in india
the hind safir bash pad sargandawani wadande pakhparawana ki awredale shi the afghan wulus mashar the hind safar paada mukhki tar mukhki da sara purun khabar shibidi cha ashraf ghani ba lahindi lori po pauji barkha ki mrasti wghadi po ne video ki da afghanistan safir shaida muhammad abdali azadi radio ta pdi ara wail
وان سنتي ديني تاري د پخواز ام اي ول سوداګسي ام اي پنجګيش او دغه سنور روسي ساخت تیرې په افغانستان کې ستا او د فارس خلودري دي د هینس غوښتنه وسو چې دغه تیرې په ترمیم کې از مشر کومک وکي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې پاینده کې به د افغانستان سره د نور تیرې مرسم وکړي.
د نظامی مرستو په برخه کې دا خبر هم کیږي چې افغانستان له هند څخه پوځي هلیکوپټر غواړي. روان کال هند افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 ام آی 15 جنگي هلیکوپټر ورکړل. د پوځي چارو کتونکو په دې باور دي چې چرته د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي د جګړې په ډګر کې به بدلون راشي. جنرال عتیق الله امرخیل وایي
چې ترڅو چې موږ په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواکونه لرو د دې چکرې چې په مقابل کې موږ نسو کامیابی دی، ځکه زمنګ هغه ځواکونه چې موږ وايي قوت ورکوي چې هغه اکثرا معرفوي هلیکوپټرونه دي. دا نقطۍ هدفونه ډېر ښه ویلي. زه تاسو ته خبره کوم، دا د شیشه خبره ده چې مخالفین چې دي ګروپونه دي هغوی له دریو تر لسو نفره دي. د دې لپاره ضرورت هوایي قوت ده. که هوایي قوت چېرته قوي قوت وي او دغه نقطۍ هدف له بینه وړي به موږ ډېر ژر موافقه کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر به هند ته د سفر په ترڅ کې د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو مسایلو هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دغو همکاریو په اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د چهار شنبه په ورځ هند ته ولاړ شي او هلته به د هند له صدر اعظم نرندرا مودی او یو شمیر نورو هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ په امنیتي مسایلو هم بحثونه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینه پال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل محمد اشرف خانی به د هند له صدر اعظم سره د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډ دریس پاړه خبري وکړي.
ولسمشر د هند مقامات سره د افغانستان او هند پر اقتصادي همکاري باندې اړیکو باندې او د پراختیا باندې بحث وکړي. د تروریزم سره د مبارزې پر ګډ دریځ باندې معاملاتي مسایل او د امنیتي همکاري باندې هم بحث وکړي.
د ښاغلي مینپال په خبره محمد اشرف خانی به د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سربیره له یو شمیر افغان محصلینو او سوداګرو سره هم لیدو کاته وکړي. هند په تیرو څو کلونو کې له پوځي همکاروي سربیره په افغانستان کې په سترو اقتصادي پروژو له هغې جملې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بهرنیو چارو وزارت دستوري مانۍ او په هرات کې د سلما بند په جوړولو کې مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې هند ته د افغان ولسمشر سفر د دوه اړخیزو همکاریو لپاره یو ښه فرصت ده. هندی رسنیو هند ته د محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلی افغان ولسمشر بالا نرندرا مودی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د هند پوځي همکاریو په زیاتوالي هم بحث وکړي. کشمیر افغان کارپوهان د افغانستان اوسنیو امنیتی شرایطو او د پاکستان لاسوهنو ته په کتو افغانستان ته د هند مرستو او همکاریو راجلبول مهم اقدام بولی. د دغه کارپوهانو له جملې متی الله خروټی وای افغان حکومت باید په خپلو کې د هند او پاکستان له سیالیو څخه د افغانستان په ګټه استفاده وکړي.
بیا هم هند ته د افغانستان د ولسمشر سفر تعقیبو. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسول حمید محمد د هند له سفیر منپریت فوهرا سره د اشرف غنی د سفر په اړه مرکه کړې. دا مرکه سره ور
Thank you very much sir for giving us the opportunity just to discuss the upcoming visit of
شغلی سفیر مننه کوم چې وخت مو راکړه سو نوی دیلی ته د ولسمشر غنی د سفر د اجنډا اړه معلومات راکړي. کوم موضوعات پکې شامل دي؟
They will discuss during this visit.
Well, you know, we have a very close relationship, India and Afghanistan. We have a strategic partner.
تاسو په هیګه چې افغانستان او هند نږدې اړیکې لري او ستراتیژیک ملګری دي. موږ به په بیلابیلو برخو کې همکاري کوو او تاسو اوریدونکو په دې موضوع خه پوهیږي.
Assistance, there are issues of regional cooperation, there are issues of connectivity, trade. All of
that.
په ورسیو کې افغان حکومت له هند څخه د پوځي همکاري غوښتنه کړې. تاسو وړاندې ځینې پوځي مرستې لکه د هلیکوپټر او نور تجهیزات مرسته کړې. آیا په دغه ملاقات کې د دې امکان شته چې په پوځي برخه کې لا ډیر همکاري وشي؟
پر دې موضوع به بحث وشي خو د نتیجې په اړه پیشبیني نشم کولای.
د ورسی راپورونو پر اساس د افغانستان او هند نږدې کېدو پاکستان اندیشمن کړی دی. ستاسو په نظر افغانستان او هند دغه اندیشې څنګه ځواب کړي؟
Well, the concern itself is in question.
خپل اندېښنه یو سوال دی. دا نشي در کولای چې دولت د خلکو خدمتګار وي. د افغانستان دولت هم د خلکو خدمتګار دی او خپل مستقلې بهرنۍ پالیسۍ تعقیبوي او دا حق دی چې له چا سره څه وکړي. د هند حکومت هم خدمتګار حکومت دی. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. په دې نه پوهیږم چې ولې پاکستان له دې کبل اندېښنه لري چې افغانستان له هند او یا کوم بل هیواد سره ښې اړیکې لري.
د افغانستان په ورستیو جګړو کې د پاکستان او هند د نیابتي جګړې خبره هم کیږي. تاسو دغه موضوع څنګه ارزوئ؟
Well, everybody
ټول پدې پوهیږي چې جنگ څوک رهبری کوي او ملاتړ ترې څوک کوي. کنیابتي جنگ هم وی هغه هم دی ولوري کیږي.
The other hand
Taliban also warned India just to do not supply military equipment to Afghan.
Taliban هم هند ته غواش کړی چې افغانستان سره دی پوځي مرسته نه کوي. دې مسلې ته پکوتو فکر نه کوي چې افغانستان څخه غواش هند ته متوجي دي.
Could be more dangerous for Indians.
Well, I don't think
زه نو غواړم چې د طالبانو دغه سرګندونو په اړه تفسیر وکړم.
One thing more about this visit so India is providing
یو بل موضوع چې ویل کیږي د افغانستان او هندي چارواکو په لیدنه کې به مطرح شي هغه په اقتصادي برخه کې د هند مرسته ده. هند په دې برخه کې عمده رول لوبولې دي او شوخه 2 بلیون ډالر یې مصرف کړی دي. آیا د دې تمه کیږي چې په دې کټونو کې به نور اقتصادي مرسته هم اعلان شي؟
Yes, well, as you know, we are committed to assisting.
بلې لکه څنګه چې تاسو په هیګي مونږ له افغانستان سره خپل مرستو ترجمنی او افغانستان له جنگ راوتل یو هیواد دی او بیا رغونې ته ضرورت لري او مونږ دی یو ملګری هیواد په توګه همکارۍ ترجمنی او دغه همکاري به دوام کوي.
So there is certainly a possibility of doing more.
ورانی مو اشاره وکړه چې په دغه سفر کې به ځینې هوکړې هم لاسلیک شي. کله هغه په اړه معلومات راکړي؟
Well, it's not proper.
تر هغه چې دغه هوکړې لاسلیک نشي مناسبه نه بولم چې په اړه جزئیات درکړم.
Academic cooperation of India every year tens of
د هند اکادمیک مرستو ته راځم. هر کله په لسګونو متعلمین هند ته لوړو زده کړو لپاره ځي. آیا د دغه برنامې د پراختیا لپاره پلان شته؟
سو دو یو هاف انی فیوچر پلان فار ایکسپاندینګ دیس پروګرام اور
کمو په یاد وی کله چې زموږ لومړی وزیر افغانستان ته راغی، هغه افغان متعلمینو ته د تحصیلي بورسونو اعلان وکړ او دا لړۍ به د 2000 میلادي کال پورې دوام وکړي. د هغه اعلان پر اساس هر کال موږ زر تحصیلي بورسونه افغانانو ته ورکوو او نور پروګرامونه هم دوام کوي. موږ په دې باور یو چې د بشري منابعو د ظرفیت لوړول مهم دي او په دې برخه کې بل افغانستان سره مرسته کوو.
په هند کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه آیا له هغه لوی پروګرام هم لري؟
بلې، د پوځي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول هم د بشري ظرفیتونو د لوړولو یوه برخه ده او ممکن دا زیات هم شي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو د افغانستان ولسمشر د تروریزم پر وړاندې د سیمه ییزو اجماع پر جوړېدو هڅه کوي. که سیمه ییز اجماع ته راشو، هند په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟
انډیا کن ریسپانس ټو د افورتس بای د افغان پرزیدنت.
ویل، اس یو مایټ نو، وی آر ان د فور فرنٹ اف کالینګ فور a very non discriminatory
خطا سپویږي چې مونږ په لومړی ګام کې د تروریزم پر وړاندې له تبي سپراته د مبارزي غوښتن کیو. مونږ په دې باور یو چې د خوبت تروریستر مینس فرق نشته، هغه زمونږ ټولنه اقتصاد او دیموکراسي ګواخي. لامدې لپاره مونږ نه یوازې د سیمه ییز اجماع بلکې د بین المللي اجماع غوښتن کیو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره چې هر څه لازمي مونږ ورته حاضر یو.
ګلوبل کنسنسس اون د نیډ ټو الیمینیټ د مینس اف تروریزم ویر ایور اٹ مایټ بی.
په کابل کې متحد سفیر منپریت فوهرا څرګندونې د اشرف غنی د سبانی سفر په اړه اورېدې. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره د افرادو د تبادلې موافقتنامه لاسلیک کړي. تر وې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د اشرف غنی د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره د افرادو د تبادلې موافقتنامه لاسلیک شي. د هندي رسنیو په باور د افرادو د استرداد له موافقتنامې سره به د مجرمانو او ترورستانو تبادلې ته د دواړو هیوادو ترمنځ لاره هواره شي. د دې موافقتنامې مسله تیر کال د افغانستان او هند چارواکو یاده کړې وه او دا دی تمه ده چې 14 میاشتې وروسته لاسلیک شي. دا موافقتنامه د هند کابینې د دوشنبې په ورځ تایید کړه. هند نړۍ لږ تر لږه 10 هیوادو سره ورته تړونونه لري. افغانستان په سیمه کې له ایران او تاجکستان سره ورته موافقتنامه لاسلیک کړې ده، خو سوال دا دی چې داسې تړون ته به پاکستان ډیر اندېښمن نشي چې د دوی اتباع هند ته ونسپارل شي؟ په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصر الله ستانکزی څخه واور.
په حقوقي لحاظ دولتونه حق لري چې د محکومینو او متهمینو د استرداد قراردادونه یو له بل سره امضا کی. افغانستان له ځینو هیوادونو سره داسې قراردادونه لري، له غل جملې نه له خپل ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان او ایران. دا یوازې د دواړو هیوادونو اتباع د استرداد وړ دي په دې قراردادو کې، او هغه په دې ترڅ هغه قرارداد باید پر دې مبنوي چې یو عمل په دواړو هیوادونو کې جرم وګڼل شي او د توافقاتو په اساس دا باید تبادله شي. حتی په ځینو مواردو کې د بشري حقوقو د موازینو له مخې د محکوم شخص رضایت هم پکې اخیستل کیږي، اما په عمومي ډول د استرداد مسله یوازې د دو هیوادونو د اتباعو ترمنځ کیږي. د افغانستان او هند د محکومینو د استرداد قرارداد په هیڅ وجه دریم هیواد باندې تاثیر نسی درلودلای.
ستانکزی صاحب، هندی رسنوی ویلی دی چې له دې موافقتنامې سره به مجرمان او ترورستان تبادله شي. ترورست خو بیا عامه کلمه ده، آیا په دې کې نور د نور هیوادونو
تابعیت شرط؟ که هندی مطبوعات دا خبره کړې ده که لغرستانی حالت نه و باسو، مطبوعاتي حالت نه و باسو، په حقوقي لحاظ دولتونه حق لري چې د نور هیوادونو اتباع بل هیواد ته استرداد قرارداد پر مبنا وسپاری، ولو د دوی جرم هر شی وي. د جرم ډولونه او حدود په قرارداد کې معلومیږي. دا دقیقه ده چې کوم ډول جرایم تروریستي جرمونه نن سازمان یافته جرایم دي، او دا ډېر نورماله خبره ده چې دولتونه کولی شي د استرداد په ارتباط قراردادونه سره منعقد کړي.
د دې خاطر چې د سپتمبر تر 11 را وروسته په نړۍ کې دغه اصول یو ډول تر پښو لاندې شوی دی او یو ډول وایو چې تغییر شوی دی. مثلا د امریکا متحده ایالاتو ځینې ترورستان نور عربی هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته وسپارل، نو فکر نه کوي چې د هند او افغانستان د اسیرانو په تبادله کې به هم بهرنیان شامل شي؟
زه فکر نه کوم، ولې دی یو امریکایانو له قرارداد نه پرته دا اقدامات کړي چې د خپل کلک په ځین موارد کې د بشري حقوقو نقص هم ګڼل کېږي او د دولتونو د حاکمیت نقص هم. اما په کلي ډول کله چې قرارداد منعقد کېږي هغه یوازې د تطبیق ساحه د دواړو هیوادونو اتباع دي.
استاد څنګه فکر نه کوي چې د دغه موافقت نامې ګټه به تر افغانستان هند ته زیاتوي، ځکه چې په هند کې دغه سم مشکوک افغانان نشته چې افغانستان د هغوی د استرداد هیله ولري چې افغانستان ته وسپري او په افغانستان کې ممکن زیاتوي، ځکه چې په هند کې روانه اونۍ یو راپور هم خپور شو چې د کریلا 22 کسان له داعش سره یوځای شوي.
جرم یو پدیده ده چې د دواړو هیوادونو نظم خلالولی سي یا د هیوادونو نظم خلالولی سي. په هغه صورت په دغه موازنه نشته. مثلا کچیر د ایران او افغانستان په منځ کې پرتلکو، د افغانستان د اتباع په ایران کې محکومین دي چې د استرداد مسله مطرح کیږي، دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې کم دي. اما د جنایتکار مسله کله چې مطرح کیږي د کم و زیات یا د مساوي تبادلې بحث نه پکې مطرح کیږي، بلکې کلي ډول توافق کیږي. زه فکر کوم چې پرته له دغه 200 نفر چې په دغه څو تیرو ورځو کې مطبوعاتي څه ویل ویل کېږي چې دوی یو شمېر شاید د داعش سره په افغانستان کې وي، د هند اتباع برعکس افغانستان کې موږ تقریبا هیڅ مجرمین نه لرو چې موږ محاکمه هغوی محاکمه کړي وي. اما زه فکر کوم چې موږ مهاجرین لرو په هند کې، زه فکر کوم چې هلته که تروریستي اعمالو باندې نه وي په عادي جرایمو کې ممکن موږ محبوسین محکومین او متهمین ولرو. په تېره بیا چې موږ مثلا د 15,000 شاوخوا و کې موږ دا اوس محصلین لرو په هند کې چې د شمېر اتباع په افغانستان کې بیا نشته.
استاد مننه. څلور بجې او 20 دقیقې دی. د ازادي راډیو په دوهم نیمه کې، یعنی له څلور نیمه بجو وروسته، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه وبخښي. ازادي راډیو ته ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو لاله خبرو، البته اس ام اسونه اوس وړاندې تاسو خبرو، خو زه به د ټلیفون شمېر سره لوسله بیا هم درته اعلان کړم. 0992035540 بل شمېر د 0892025550. تاسو کولی شئ چې تر ونیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته له یو دوه راپورونو وروسته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه د ازادي راډیو له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ موضوع ده د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هند سفر، چې سبا ته ټاکل شوی د جمهور رئیس اشرف غنی هند ته ولاړ شي. خو پرونه خبرونه کې وړاندې اختری سره ډالۍ هم تاسو ته لرو، له یو سندرغاړي به واورو.
اول خو تاسو خوږو اوریدونکو سره د اختر مبارکي وکړو. وړم چې تاسو د خپلې رادیو ټول اوریدونکو سره د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې هر ورځ زموږ د وطندارانو اختر وي او تل د اختر د ورځو په شان خوشحاله شي، وي ولري خوشحاله اوسي له کورنیو سره یو ځای. نو زه خو د ټول افغانستان یم. بیا په افغانستان کې زه د لغمان یم.
کومونی پیشندل دا احمد شفیق مرید دی. دا شفیق مرید سره دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل مرکه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د اختر مبارکي ازادي راډیو تراستولې ده او په دوی کې یو هم سمې ولا حلیمی تندر دی، وایي چې زه له ازادي راډیو سره مینه لرم. صحاک له لغمان لیکي د ولسمشر د هند سفر ډیر ارزښمن دی، شیله سره وړنی به ولري. آصف شنواره له اچین څخه لیکي روسیا له 14 کلونو رئیس له طالبانو سره مرسته کوي. کمال الدین سپاند د کندهار لارغستان لیکي لوی اختر ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوي چې د انسان وژل حرام او ناروا دي. احسان الله بارکزای له لشکرګالی کې افغانستان او هند باید د پاکستان پر ضد خپل دوستی ته نور هم دوام ورکړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د اختر له مبارکي وروسته البته خدای دې وکړي چې لوی اختر زموږ په هیواد کې د سولې سبب شي. او سردار ولی سیرت له هلمند لیکي له ولسمه شهيله کوم چې له هند په پوځي برخه کې مرسته وغوړي. عبدالرحمن لیکلی دی هند باید افغانستان ته پوځي هلیکوپټر ورکړي ترڅو په افغانستان کې د امنیت سبب شي. اوسادی راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د ننګرهار د پخواني امنیت قومندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د یو لړ خاص مراسمو په ترڅ کې چې افغان ولسمشر هم ګډون کړی و خاور ته وسپارل شو. یو څلوېښت کلن زړور زاهد تېر یکشنبې په ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې په ترسره کړو عملیاتو کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژلي او یو بل ژوندی نیولی دی. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ترڅ کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني به سبا په دوه ورځني سفر نوې دلی ته ورسیږي. په پاکستان کې د وروستیو فرقه ایش خړو په ترڅ کې نن د شیعهګانو د یو جماعت په مخ کې په ځان وژون کې حمله کې څلور پولیس ټپیان شول. دغه حمله د سن ایالت په شکارپور کې هغه سیمه کې شوې چې تیر کال د شیعهګانو پر یو بل جماعت په ځان وژون کې برید کې شپېته تنه وژل شوي وو. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ویلي چې په دغو پوځي تمرینونو کې به د دواړو لورو شاوخوا 200 پوځي پرسونل ګډون وکړي. ترکیه په رسمي توګه د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتنه دي چې په دې هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د جولای د 15 ناکام پوځي کودتا د تنظیمولو په تور ونیسي. هغه اوربند چې په سوریه کې نافذ شوی د لومړۍ ورځې په تیریدو سره مراعات شوی دی. دغه اوربند چې د امریکا متحدو ایالاتونو او روسیې پرې موافقه کړې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې متحده سوریې لپاره وروستی چانس بللی دی. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی جومات به د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نوم ونومول شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن تایید کړ چې د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د یاد په مراسمو کې سرڅرخېدلی او تعادل له لاسه ورکړی خو وایي ډیر ژر بیرته روغ شو او اوس ډیر ښه احساس کوي. او اروپایي اتحادیه وایي په بیلاروس کې د تېرې یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات ښیي چې دا هیواد پراخو انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا لري.
اساجی راټو په منځني سپد دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې پاکستان غواړي له روسي سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. د پوځي چارو پاکستاني کتونکو محمود شاوي
چې مې کېکل انګلستان سره معاهده وکړه نو یو توازن خراب شو، نو اوس دې توازن جوړولو لپاره داسې یونه کېږي.
په دې یو ساعت خبري مجله کې به دا مسله هم وڅېړو چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لراتګ او وروسته کوم کارونه شوي او د پرمختګ څه کارونه روان دي. اختریزه ډالۍ هم لرو له سندرغاړي شفیق مرید سره شخیدلیو.
زما میرمن په یو امریکایي بانک، بانک اف امریکا کې وایس پرزیدنت یا لون افیسر د امریکا
دی. یو شمیر نور مطالب هم تر پینځو بجو د ازادي راډیو لرواني خبري مجله اوریدلی شي. البته یو یادونه وکم، وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو پیغامونه راخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او بل شمیره د 0982255. موضوع مو دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس سبا ته هند ته روان دی، خو یو دوه راپوره تر هغه مخکې. د یو شمیر راپورونو له مخې پاکستان او روسیه به تر ژمي مخکې یو شمیر ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. په ورته وخت کې پاکستان هڅې پیل کړي دي چې یو شمیر روسي الوتکې وپلوري. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رفتنجم راپور لري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو راپور کې راغلی، پاکستان او روس د روان کال په پای کې مشترکه پوځي جنگي مشقونه کوي. په ماسکو کې د پاکستان سفیر قاضی خلیل ویلي دي چې په لومړي وار د دواړو ملکونو پوځیان په مشترکه مشقونو کې برخه اخلي، کوم ته چې فرانډشپ یا دوستي 2018 نوم ورکړی شوی دی. د پاکستان او روس د جنگي مشقونو په حق لمو چې کله د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفي ذکریان وپوښتل، نو نوموړي وویل چې پاکستان او روس ترمنځ تعلقات د بهتری په لور روان دي او د جنگي مشقونو او د یو بل سره پمرستو کول به دا اړیکې نورې هم مضبوطې شي.
زه پاکستان او روس ترمنځ جنگي مشقونو په اړه خصوصي معلومات نه لرم، خو دا ویلی شم چې دواړه هیوادونه په مختلفو شوبو کې د یو بل سره رانږدې شوي دي. تاسو ته پته ده چې اوس کوم روس ته د شمال جنوب ګیس پایپ لاین معاهده ملاو شوې ده، دا د 2 بلین ډالر ده، کومه چې غټه معاهده ده. نو د دې ټولو خبرونو د ښکاری چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې په تیزی سره مخ روانې دي.
نفیس زګریا زیاته کړه چې پاکستان په بهتره خارجه پالیسو یقین ساتي او غواړي چې ټول ګاونډي هیوادونو سره د دوستۍ اور والے رشتہ وساتی.
مختلف وختونو کې زمونږ د سویت یونین او روس سره ډېرې ښې همکاري پاتې شوې دي، خو اوس موجوده حکومت په دې پالیسۍ زور ورکوي چې د گاونډي ملکونو سره په اړیکو پام وساتل شي. د ډېرې مودې نه مونږ دا خبره کوو چې پاکستان په دې سیمه کې د یو پل کردار لوبولی شي، خو مونږ په دې برخه کې کوم ځانګړي ګامونه نه لري پورته کړي.
که څه هم په تیر وختونو کې د پاکستان او روس تعلقات ډېر ښه نه دي پاتې شوي، خو لسه مودې راځي د دواړو ملکونو اړیکو کې خواله تر سترګو کیږي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای د پاکستان او روس ترمنځ مشترکه جنگي مشقونه سره به نه یوازې په سیمه کې توازن راشي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل دفاعي تجربو نه ګټه هم ترلاسه کړي.
چې امریکایي کله هندستان سره معاهده وکړه، نو یو توازن خراب شو، نو اوس دغه توازن جوړولو لپاره دا سیونه کیږي. یو موږ روسیا سره چې خواله دي، هغه چې خواله دي امریکایي په وجه جوړ شوی، اوس چې ګمې نو امریکایي چې د پاکستان سره تعلقات سم کړی دي، زما په خیال د روسو په دې خبره باندې پوهېږي او د دنیا حالاتو کې د ګوري، زما په خیال دا د مستقبل کې دغه وینم چې دا څلور ملکونه چې کوم دي، ترکیه او پاکستان او روس او چاینا، د دې دی او بلاک وینم.
یاد دی وی چې د پاکستان او روس ترمنځ په کال 2015 کې د MI-15 دیش هلیکاپټر لوزنا مشوي وا، او اوس پاکستان د روس نه د جنگي الوتکو SU-15 دیش داغستو په حق لهم خبرې اترې کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي راډیو په مسنۍ سپه 12:00 بل ټول په ټول افغانستان کې اوریز مخبرونه د سار لوو د ماشام تر وبجو پوری دوام کوي، او د ماشام لوو د سار تر پوری آشنا راډیو په هم دې سپو اوریدل شي. اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو په لاین کې را سره دی. ازادي راډیو دا مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، اختر دې مبارک.
استاد مبارک سی زه رحمت الله د هلمند ولایت بلوچستان سره تماس کوم.
مهرباني، زموږ موضوع دا ده چې ولسمشر سبا هند ته سفر کوي، ستاسو څه نظر ده؟
دا د دې سفر دی چې فیصله دې نیکمرغه کړي. زما دغه نظر دی چې د هند سره په دې لاس لیک کوشي کېدای شي افغانستان جوړ شي، په دې خاطر چې هندستان او پاکستان ډېر سرغړی دي، ډېر سره دوی هم دغه سره خرابې دي، دوی اړیکې پاکستان وګواړي چې ولا غوښتل سره اړیکې سي وکړي.
مننه. ساسو نظر مو واخیز بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی. د نظر بر واخلو د ساجی راډیو یو ساته خبرونه ده، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې است. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، اختر مو مبارک.
اختر مبارک شه. اختر مو نیکمرغه. بس سلامونه وړاندې کوم مخلصم د خوښنه.
مهرباني مخلص صاحب، ستاسو نظر څه دی د ولسمشر د هند سفر په اړه چې سبا ته خیر سره هند ته روان دي؟
مهرباني خوشاله ورسه. بس موږ نظر درلې چې کله اشرف غني صاحب یې سفرونه کوي یا ته یا بل ځای ته دی، انډیا په سفر دا تور دی، خو په یو خبره دا چې په کودره سفرونو کې ته نن نن چې بغټور دی، خدا خبره ده چې په افغانستان کې څوک رسول خان غواړي هغه معلوم خلک دي. د انډیا سفر یا د بل هیواد سفر ته یې انډیا ته کړه، دا چې په ګټه تمام شي. خو بیا یمن یو چې یو سولې فضا یو
مننه. ساسو نظر مو هم واخیست بل اوریدونکو هم پلان کرا سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، ازادي راډیو ده، تاسو پلان کې است. مهرباني وکئ تاسو په لاین کې سید آزادی رادیو یو ساته خبری مجله ده د اوریدون کې ځخ سم نه اوریدل کې شي بل اوریدون کې برا واخلو مهرباني وکئ د آزادی رادیو یو ساته خبری مجله ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام. زموږ موضوع ده اختر مو مبارک. موضوع مو ده د افغانستان د جمهور رئیس د هند سفر چې سبا ته ځي. ستاسو آواز ډیر جار دی، ګمان کوم ستاسو ځای داسې ډیر مناسب نه دی د ټلیفون لپاره. ژغ مو نه اوریدل کیږي. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. آزادی راډیو لري او ساته خبری مجله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اختر مو مبارک.
سلام مبارک.
مهرباني ستاسو نظر څه دی د افغانستان د جمهور رئیس د هند سفر په اړه چې سبا ته روان دی؟
موږ نظر دی چې ولسمشر سبا د خیر هندستان ته ځي. په خیر په خیر لاړ شي. موږ راته نو سفر باندې کې نیولې.
بله مننه. مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د سندرغاړي شفیق مرید سره شخیدلی یو، خو لوی خبرتیا وروسته د سپتمبر د 11مې پاړه او د هغه د تاثیراتو پاړه یو تفصیلی مطلب لرو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغان چارواکو په باور په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو په دوام نن سبا تر 4000 زیاتې پروژې تر کار لاندې دي. له افغانستان سره د بهرنیو هیوادو پراخې مرستې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته پیل شوې. نن د سپتمبر 14مه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا ولسمشر د طالبانو د رژیم پر ضد په افغانستان کې د حملې امر وکړ. دغه رژیم یې نسکور کړ او ورسره په افغانستان کې یو لړ انکشافي پروژې پیل شوې. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که چیرته د بهرنیو مرستې سمې څارل شوې وای نو نن به په افغانستان کې خورا زیات کار شوی و. سهار ګل امیرزی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې په اړه د امریکا متحده ایالاتو خبرګون چې پکې زرګونه کسان ووژل شول په افغانستان کې د تروریزم سره د جنگ د پیل لامل شو. دغه حملو افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې ته بیلابیلې سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فوځي پیلې لرلې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا 15 کلن فوځي شتون په افغانستان کې کومه مثبته پیله لرلې ده؟ دا سې ډیر نظرونه شته چې په افغانستان کې د امریکا د فوځي شتون د لاستراوډونو تایید کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې شوي پرمختګونه د پام وړ دي. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې د تعلیم حق، د لاسرسي، د بیان ازادي او په بیلابیلو برخو کې د ښځو حقونه په دې برخه کې لوی او جوت مثبت مثالونه دي.
نسبی پرمختګ لکه د تعلیم حق واقعا پرمختګ کړی، د بیان ازادي هم د کمیت په لحاظ هم د کیفیت په لحاظ باندې پرمختګ کړی دی. د عدالتي نظام هم اصلاحات روان دي. یو پولیسي
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه سهار پال کې دوه پوری تړلو 1900 تنو د امریکا څلور مسافر وړونکو لوتکه وتختولي چې دوی په ډیر کم وخت فاصله کې د نیویارک ښار له دوه تجارتي مرکزونو له ودانۍ سره وجنګولي. درې مالوتکې د ویرجینیا په ایالت کې د پینټاګون له ودانۍ سره وجنګوله چې د دې حمله په پیله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. تروریزم سره د جنگ پیل او په افغانستان کې برید او لواکه د طالبانو لری کول د دې لامل شو ترڅو دغه هیواد ته د نړیوال ټولنې پام ورواوړي. د امریکا په ګډون له 500 زیاتو هیوادونو افغانستان ته خپل ځواکونه راوستل او افغانستان لپاره یې په اقتصادي برخه کې هم ګامونه وچت کړل او دا هیواد چې له اقتصادي ستونزو سره مخ یو قدم مخکې ولاړ. په همدې کلونو کې د افغانستان د بیرغونې لپاره هم موثر او ګټور ګامونه واخیستل شول. هغه لوی لاري چې د نه پاملرنې په کلونو کې یوازې خاورې پاتې وي ورغول شوې. د افغانستان د پایدامي وزارت وایي چې په دې موده کې 4000 کیلومتره سړک د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد، کابل بلخ، کابل کندهار او هرات نیمروز لارو رغولي څرګند مثالونه دي.
په تیرو کلونو کې موږ 3000 کیلومتره سړک لرلو چې 4000 باقي پاتې وو. له دغه څخه 121 کیلومتره د استفادې وړ وو، خو له دې یوې لسیزې وروسته موږ وتوانېدو چې په افغانستان کې 4000 کیلومتره سړک جوړ کړو. په نږدې 14 کلونو کې 1.3 په سلو کې تطبیق شوي دي، خو په 2 کلونو کې 28.5 په سلو کې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي، او په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې تر 4000 زیاتو انکشافي پروژو باندې کار روان دی.
همدارنګه د بیرغونې پراختیا وزارت وایي چې په تیرې ونی ملسیزه کې 4900 پراختیایي پروژې چې د 2.1 میلیارد ډالرو پر ارزښت وي تطبیق او بشپړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې دغه پروژې د ترانسپورت، د څښاک د اوبو برابرولو، د چاپیریال ساتنې اوبو لګولو، د زراعت پیاوړتیا، د کلو پراختیا او په نورو برخو کې په 4 ولایتونو کې پلی شوي دي.
تقریبا
13 سال 72 دی وایي په دې نږدې 14 کلونو کې 1.3 په سلو کې تطبیق شوې دي، خو په 2 کلونو کې 28.5 په سلو کې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي، او په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې تر 4000 زیاتو انکشافي پروژو باندې کار روان دی. د افغانستان مرکز کابل په تیارو کې ډوبو، خو اوس د افغانستان د ولایتونو ډیر مرکزونه د برېښنا لرونکي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 40 په سلو کې خلک له برېښنا برخمن دي، چې وړاندې دغه کچه 1 یا 2 په سلو کې وه.
په تیرو 15 کلونو کې د برېښنا په برخه کې ډېره ښه پانګونه شوې ده. د برېښنایي مزو د غځولو په تړاو د سټېشنونو د برېښنایي مزو او میټرونو په ویش باندې وتوانېدو چې ښه پرمختګ ولرو. د اکثرو ولایتونو مرکزونه اوس برېښنا ته لاسرسی لري، او په سلو کې 15 تر 30 پورې خلک له برېښنا څخه استفاده کوي.
هوایی ډګرونه، دولتي تعمیرونه، په بیلابیلو سیمو کې د نوو ښارګوټو جوړول، اوسپنیزې پټلۍ په افغانستان کې له نورو لاسته راوړنو څخه دي چې دغه هیواد یې له 2001 کال راوروسته شاهد دی. له بلې خوا په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې سوداګري ډیره وده لرله. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې سوداګري زراکړه ورکړه 200 میلیونه ډالرو ته رسیده، خو اوس دا کچه لا 2 او 10 میلیارد څخه لوړه ده.
در سال 2001 یا 2002
2001 او 2002 کلونو کې زموږ سوداګري 200 میلیونه ډالرو ته رسیده، په داسې حال کې چې نن تر 2 یا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا خپل د دې ښکارندوی دی چې موږ ډیر ښه پرمختګ د سوداګرۍ په برخه کې کړی دی.
تولیدات داخلي او صادرات داشتیم.
د افغانستان د پوهنې د پرمختګ په برخه کې د نړیوالې ټولنې رول په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ دی. د افغانستان پوهنې وزارت وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د هیواد تعلیمي برخې د لاسته راوړنو اوږد سفر درلود. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې د زده کوونکو شمیر له 3 میلیونو څخه 10 میلیونو ته لوړ شو.
در بخش معرف ما خوشبختانه یک معرف
موږ له نیک مرخه یو وران او ویجاړ معرف په یو پرمختللي معرف بدل کړ. مخکې موږ له 3000 څخه کم ښوونځي په هیواد کې لرل، خو اوس له 1000 څخه زیات ښوونځي لرو. شل زره خون کی مون لرل، خو اوس 2 لک 10 زره خون کی لرو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې باور دی چې د نړیوالې ټولنې پښتون کې په دغه هیواد کې د تحصیل په برخه کې ژور او د پام وړ بدلونونه راغلي دي. دغه وزارت ویان فیصل د 122 خصوصي پانتونونو موجودیت په اړه د څرګندونو ترڅنګ ویل چې د دولتي پانتونونو شمیر له 200 تر 2500 او د محصولونو شمیر له 2000 څخه 3000 ته پورته شوی دی.
بعد از سال 1380 با توجه به
تنوع لدی الله سواتیا میلادی کال روسا سیاسی بدلونونو ته پکتو خلکو په یو ځانګړي شوق او لیوالتیا سره تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته مخه کړه. په دغه برخه کې یو پجړپوري همغږي او علاقمندي موجوده او روانه ده.
پیش
شمیره
په ورته وخت کې د هیواد امنیتی بنسټونه هم په دغه برخه کې د پرمختګ خبري کوي او وای افغان امنیتی ځواکونه په تیرې ولسیزه کې تجهیز او پیوړی شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت د سپتمبر له 18 میرا وروسته د نړیوال ټولنې پښتون کې د ملي وردو ترتیب او تجهیز یو لمثبت نتیجو بولی. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنشوای
بعد از سال 13
وروسته له 1300 کال څخه هغوی په افغانستان کې یو پیاوړی دفاعي بنسټ کې خود وروسته مو ولیدل چې اردو جوړه شو او د پرمختګ په حال کې و او د نړیوال ټولنې او په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستي محسوسیدلې او د حکومت کونو خه تاثیرات لرل او لري
بسیار خوبی داشته باید خواهد داشت.
د طالبانو د رژیم سقوط د بن غونډه د احتمالي او موقت حکومت جوړیدل د استراري لوی جرګي او د اساسي قانون د نړیوال ټولنې شتون او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ځای پر ځای کېدل د سپتمبر د 18 نیټه د حملو اصلي مثبت پیل ګڼل کیږي. په ولسی جرګه کې د خلکو استاد محمد نذیر احمد زای په دې باور دی چې د امریکا شتون په افغانستان کې د دې لامل شو چې د غهواد دیموکراسي تحقق د بشري حقوق تامین او د بیان ازادي تجربه کړی. د افغانستان جمهوریت ریاست هم وایي چې د سپتمبر 18 پیښې افغانان د طالبانو له سره تخلاص کړل او د نړیوال ټولنې پام بیرغونی او د نظام حکومتولۍ رامنځته کېدلو ته واوښت. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه وخت کې د نړۍ تازه اړیکې له افغانستان سره پیل شوې.
د 2001 کال د سپتمبر له 18 وروسته دا فرصت پیدا شو چې نړۍ ټکان وخوري او دې ته پام وکړي چې ترورستان چیرته دي او باید د هغوی پر وړاندې اقدام وشي، چې دغه فرصت افغانستان ته یو نوی باب پرانیست چې نړۍ افغانستان ته پاملرنه وکړي او د امریکا په ګډون نړیوالو ځواکونو ته دغه هیواد د پام اوړ وګرځید.
زیاتره کارپوهان په دې برخه کې مثبت نظریات او باور لري چې د سپتمبر د 18 حملو څخه وروسته د امریکا او نړیوال ټولنې فوزي شتون منځته راغی او افغانستان ته مثبت پیغامونه لرل. د دغه کارپوهانو لړلې وطن فدا محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاست راوړنې د اړیکو په جوړولو د پروژو په عملي کولو او په نورو بیلابیلو برخو کې دي.
د اساسي قانون خواندان شو، پارلمان مو پیدا او له نړۍ سره مو اړیکې پیدا کړې، ځینې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي پروژې پلي شوې. په پایله کې موږ داسې یو حالت ته ورسېدو چې کولی شو خپل ځان د نړۍ پر پرمختللو هیوادونو کې وشمیرو.
په دې کې شک نشته چې افغانستان د 2001 کال د سپتمبر 18 له پیښو وروسته د امریکا او نړیوال ټولنې پښتون کې بدل شوی، خو ځینې په دې باور دي چې دغه بدلونونه کېدای شول چې نور هم بنسټیز او زیات وای. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې د اداري فساد ستونزه د مخدره موادو مافیا او له قانون نه سرغړونې په افغانستان کې نه وای، افغانانو کولی شو چې د نړیوالو له سخاوتمندو مرستو څخه ښه ګټه واخلي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو د دې خبری ساعت او روسیو ته نږدې شوی، البته اتر دقیقې وخت لرو، له شفیق مرید سره د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبريال بشیر ګواش راخېدل دي. د مرکه سره ورو د مرکه په پیل کې شفیق مرید وای.
اول خو تاسو خوږو اوریدونکو سره د اختر مبارکي وکړو.
افغانستان کې مو ډیر وخت ژوند کړی.
افغانستان کې او کله په امریکا کې خو ډیر وخت ما په افغانستان کې تیر شوی، صرف یو نیم کال دوه کال کې چې تب راته کوم په افغانستان کې، افغانستان او امریکا. کله چې یو لس کلن وم چې شپېلې به ما غږوله، شپلې به مرګول او زما منګرو ویل چې شپلې مرګول ځکه چې ځواني مرګي لري، نو ځواني مرګي له مرحلې نه اوس سرشي وي، ځواني مرګ نه شلو مونتا. کله کله مې زمزمې هم کولې ځان سره، نو ملګرو تشویق و، نو بس هغه دوستانو انډیوالانو ملګرو تشویق و چې تقریبا نه کاله مخکې ما خپل لومړنۍ سندره سخت کړم او راځي او امتحان به وکړو چې څنګه ده زما غږ دې اورېدو ده که نه. نو له خوښۍ له مرغه چې زموږ وطندارانو هېوادوالو بس سندرې خوښې کړي،
او زده کړې خو مونږ دي کړي په دې برخه کې
مې زده کړې هم کړې دي خناسه خو ډېر زیات نه او استادان لرم هم په هندستان کې زما استاد شاده په نوم د مانیک او ستیا او هم په پاکستان کې استاد لرم نو تر اوسه پورې به زده کړې کوم دلته په امریکا کې هم په یو د میوزیک یو کورس ورته پیانو زده کوله
ول زه افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ول زه افغانستان د پردو د جنگ میدان
مورید صاحب یو ستاسو سندره چې سړی کلاوري نو داسې فکر کوي چې تاسو به یاد کوم داسې فامیلی یاد کورنۍ سره تعلق لري چې هغه هم د موسیقي سره تړاو پاتې شوی یا تاسو ناسته پاسته د ډیرو خو شاعرانو خو لیکوالانو خو ادیبانو سره ده ډیر ځوانان د سیدی چې دا غوي دومره ذوق دومره خنه ده دا ستاسو دا غي وجه څه ده
زمون په کورنۍ کې خو هنرمند څوک نشته چې سندرې ووایي نه پخوا او نه اوسه او شاعران زما د تره زامن هغوی ښه شاعري کوي شعرونه یې ښه دي خو هغوی سره مې دومره ناسته پاسته نه وه نو زما پخوانۍ سندرې یعنې اول سندرې که تاسو واورئ شعرونه ښه نه دي یعنې زما خوښ نه دي ځکه چې یو دوه شعرونه ما پخپله هم لیکلي دي ګوساخي مې کړې خو چنارې شعرونه نه دي ښه نه دي نو کله چې ما درې څلور سندرې ویلې وې زما غږ عبدالستار سعادت به تاسو پېژنې زموږ د هغې کرنه شاعر ده هغه زما غږ اورېدلی او زما د غږ مینه وال ما ته به یې مدام زنګونه وهل چې غواړم یو ځل تاسو له وګورم ما یو ورځ ورسره وکتل هغه سره بس کاغذونه ول خپل شعرونه ول نو زما دفتر ته راغی و دغه شعرونه دي ستا غږ مې ډېر خوښېږي که د کوم شعر خوښ شو نو کولی شي چې کمپوز یې کړي نو ما ورته ویل چې دا شعرونه به زه بس ستا مخ کې نه ګورم ته چې لاړې به ان شاء الله سره زه وګورم خو هغه زما دفتر نه وته نو کله چې ما د دې لومړنی شعر ولید هغه شعر و چې وایي چې له ما نه لرې تل زړه نه زړه دی شاته شاته دې کتلې زړه نه زړه دی هغه نه بعد مې بل ورقه واړوله چې د قدم خاورو ښکلولو ته دې پرې نه خورم
دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا
نو دا شیرونه بس ما د زړه आवाज و ډیر زیات نه خوښ دا شیرونه نو ما هم وشه بس نیم ساعت کې ما شل مان لره تل زنه زړه وی شیر کمپوز شو او زنګ مرته زما د غمل ګټه له ما وخت نه شروع شو ډیر هنرمندان ټول هنرمندان سره یې ټول سره ویل نه شه مثلا لچې دینر حرایه ده تواب رشد ده جواد شریف ده صدیق شباب ده او ویجوین دادا قیس الفت دا و ولی فتی علی خان دا ټول سر از هنری ملگرسی ها لرم
لطیف نگراری تا
مکی؟ ما تا بچی خالا و یا خو بس اما غده مستقی سمسی ما بینی فکر کیزی بچی خالا هم
ساسو یوارد مکاتا اگه که چی تا ورتویل چی بچی خالا تا دمانم قد دی تیت دی
اون ما ولی پتا بانی خوزا می تا باشانی بس داسی توک تخال لرو خدای لری
نغمه به یو مرکه کې ویلی و چې دا یو کمپوز مرید جان ما تکړه و او هغې نه وروسته بیا مرکه وشوله مطلب یې دا و چې په یو کمپوز باندې موږ دا خپلوي کړې دا رښتیا دي
بس قسمت نصیب نو همدا هنري کارون لرنه
وبلیو نو اوس مو څنګه ژوند مو څنګه د یو لورکۍ لرئ
بالکل یو لورکۍ لرم ډېر ښکلې لورکۍ لرم شاید تاسو تصویرونه هم لیدلي اوسئ په فیسبوک کې زما په پاڼه کې نو لورکۍ مې ده ډېر زیات په خپل ژوند کې خوشحاله یم میرمنې سره مې لورکۍ سره مې او فامیل سره
نو میرمن خو د هنر سره څه دغه نه لري تړاو نه لري سندرې یا دغه څه شوق شته ځکه چې هغه خو مور پلار دواړي سندرغاړي هنرمندانو
بالکل ډیر ښه اورېدونکي ده ډیر ښه موسیقي اوري ډیر غزلونه ډیر تیز ذوق ډیر عالي ذوق لري خو داسې خاص تړاو نه لري له موسیقي سره او بل باید ووایم چې زما میرمن په یو امریکایي بانک بانک اف امریکا کې وایس پرزیدنت یا لون افیسر ده چې امریکا دغه لاسته کار کوي او زه هم زما سپورت ورسره نه غواړم چې خپل کار نه شاته پاتې شي نو ښه پوزیشن کې دا کار کې تحصیل کرده ده او زما یو او خی په نوم د انور هغه په جوردن کې هغه مولوي ده چې په اسلامي زده کړو کې خپل ماسری اخلي
او زما یو بل او خیده چې هغه هم پولیس ده. نو بس بیخي متفاوت دی رشته چې زما د یو خو زما د مېرمنې د دوی بیخي یو بله دنیا ده.
د سندرغاړي شفیق مرید څرګندونې مو مخکې په خبرونه کې اورېدې. له همدې سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیږو. په دې خبري مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني سبا په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره پر پوځي مرستو او اقتصادي همکاریو خبرې کوي. افغانستان غواړي چې له هند سره د تورونو کسانو د تبادلې موافقتنامه لاسلیک کړي او ویل کېږي چې پاکستاني پوځان به له روسي عسکرو سره ګډ پوځي تمرینات د روان میلادي کال تر وروستیو ترسره کړي.